د ازادي رادیو یو ساته خبرونه تشرغلاست د ماپښین 2 بجې سوې زملالي بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته خبريږي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله وای په هیواد کې د نامنیو د زیاتوالي لپاره د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونه باید توضیحات ورکړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وای د سلما بند چې اوس یې د اوبو د زیرمه کولو چارې پیل سوې یولس میاشتې وروسته به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. په بلخ ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر کوچنیانو د جګړې د منفي اغیزونو په اړه اندېښنه څرګندوي او په هلمند ولایت کې معذورو کسانو لاریون کړی دی. د دوی د اندېښنو په اړه درته راپور خپروو. ګڼ شمیر نور مطالب لرو خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې هند له پاکستان سره په خپله پوله کې امنیتي تدابیر سخت کړل او د ترکیه صدراعظم وای پر اسلامي دولت ډلې او PKK د ترکیه ځواکونو هوایي حملې به حالات بدل کړي. کورنۍ خبرونه له ناجیه صافی څخه اورو.
دا هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سر ټکی. سید یوسف حلیم نن د افغانستان د سترې محکمې د عالي شورا د غړي په توګه د وفادارۍ لوړه وکړه. د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس امرالله صالح په مشرۍ د روان د سبز بنسټ ټینګار کوي چې هیچ چا ته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې توپیرونه رامنځته کړي. او د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت وایي چې د هرات په سلما بند کې د اوبو د زیرمه کولو چارې پیل شوې دي. د خبرونو تفصیل. سید یوسف حلیم نن د افغانستان د سترې محکمې د عالي شورا د غړي په توګه د وفادارۍ لوړه وکړه. اجرایه رئیس عبدالله وایي ممکن ښاغلی حلیم وروسته د ولسمشر لخوا د قاضي القضات په توګه وټاکل شي. ښاغلی حلیم تیره میاشت له ولسي جرګې څخه د سترې محکمې د عالي شورا د غړي په توګه د باور رایه ترلاسه کړه. نوموړی تر دې وړاندې د عدلي وزارت په بېلابېلو برخو کې دندې ترسره کړې دي. د سترې محکمې عالي شورا نه غړي لري چې د افغانستان د اساسي قانون په اساس د دې شورا غړي د ولسمشر لخوا معرفي او د ولسي جرګې لخوا له رای ورکولو وروسته په کار پیلوي. د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس امرالله صالح په مشرۍ د روان د سبز بنسټ ټینګار کوي چې هیچ چا ته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې توپیرونه رامنځته کړي. د دې ډلې مشر امرالله صالح نن بېلابېلو کلتوري ټولنو سره د تفاهم لیک د لاسلیک پر مهال وویل چې یو شمېر کسان په دې هڅه کې دي چې افغانان په بېلابېلو ډلو وویشي.
دوی هڅه کوي چې افغانستان د قوم د ژبې د سمت په خپلو مانځو کې وویشي او له یو ضعیف افغانستان څخه بیا د خپلو ګټو په خاطر دوی استفاده وکړي.
نوموړي همدارنګ وویل چې په دې وروستیو کې یو شمېر هیوادونه داسې هڅې پیل کړي چې د افغانانو ترمنځ نفاق واچوي او له دې لارې ځان خپلو اهدافو ته ورسوي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت وایي چې د هرات په سلما بند کې د اوبو د زیرمه کولو چارې پیل شوې دي. د اوبو او انرژۍ وزیر علي احمد عثماني نن د یو خبري کنفرانس پر مهال وویل چې دغه بند به یولس میاشتې وروسته ګټې اخیستنې ته چمتو شي. او د افغانستان یو شمیر خصوصي موسسو داسې تړونونه لاسلیک کړل چې له مخې به یې په زرګونو بېوزلو ځوانانو ته په کم فیس د زده کړې زمینه برابره شي. دا تړونونه نن د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو د مرستیال کمال سادات او د شپږویشتو خصوصي تعلیمي موسسو د رئیسانو ترمنځ لاسلیک شول. او د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له اسمت سروان اورئ.
هند پرون وروسته لدې له پاکستان سره په خپله پوله کې امنیتي تدابیر زیات کړل چې وسلوالو کسانو د هند د پنجاب په شمالي ایالت کې د پولیسو پر یوې حوزې برید وکړ. په دې برید کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول. د هند کورنیو چارو وزیر رجنات سنگ نن په ګورداسپور ولسوالۍ کې خبریالانو ته وویل حالا تر کنټرول لاندې دي. ځواکونه مخکې لا هلته رسېدلي دي. چارواکو پرون وویل د هند پوځ کماندو ځواکونو او پولیسو له هغو وسلوالو سره جګړه وکړه چې په درنو وسلو یې د پاکستان پولې ته نږدې د ګورداسپور ولسوالۍ د پولیسو پر استوګنځیو د درنو وسلو برید وکړ. پولیس وایي ګمان کوي حمله کوونکي چې له هندي کشمیره ورغلي وو یو موټر وتښتاوه او بیا مخکې تر دې چې د پولیسو حوزې ته ننوځي پر یوه بس ډزې وکړې. د نوي ډیلي د تلویزیون خبري چینل وویل په حمله کې درې یا څلور تنو برخه لرله. د ترکیې صدر اعظم داود اوغلو وایي په سوریه او د عراق په شمال کې د اسلامي دولت ډلې او د کوردستان د کارګرانو د ګوند د وسلوالو پر ضد د ترکیې هوایي بمباری به د ده په وینا په سیمه کې وضعیت بدل کړي. داود اوغلو دا څرګندونې نن د ترکیې د ورځپاڼو چلوونکو ته وکړې. هغه ویلي چې د ترکیې حضور به چې له خپلو ځواکونو په اغېزمن ډول کار اخیستلی شي داسې یو وضعیت رامنځته کړي چې په سوریه او عراق او په ټوله سیمه کې حالات بدل کړي. په ترکیه کې پولیسو پرون له اسلامي دولت سختریزي ډلې سره د اړیکو په شاک لښت لږه 15 کسان ونیول. د ترکیه رسنوی وویل مشکوک کسان چې بهرني اتباع هم پکې شامل دي د انقره په بایرن مینه کې د سهار وختي په برید کې ونیول شول. په راپورونو کې د نیول شویو بهرنیانو ملیت نه دی په ګوته شوی. له بلې خوا یوې حکومت پلوي ورځپاڼې یعنی صفاق وویل چې لږ تر لږه 19 تنه نور چې د کوردستان له کارګر ګوند یا پی کی کی سره تړاو لري د یمن په جنوب ختیځ ښار کې نیول شوې دي. راپورونه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف له لوري د بشري مرستو د رسیدو په هدف نن هوایي حمله درول شوې دي. خو په عین وخت کې په تعز، ماریب او لهج ولایتونو کې او د غراس بندري ښار عدن ته نږدې د نښتو د پیلېدو خبر ورکړی شوی دی. ائتلافي ځواکونو چې یاغیان په نشه کوي وویل 15 ورځنی اوربند به مراعات کړي څو ملکی وګړو ته بشری مرستې ورسیږي. دغه اعلان وروسته لدی کیږي چې د تعز په هوایي حمله کې د ملکیانو په ګډون لږ تر لږه 80 کسان ووژل شول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د افراطیت، تروریزم او فرقوي تشدد د ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره د منځني ختیځ له هیوادونو د یووالي غوښتنه وکړه. ظریف په کویت کې د ایران په سفارت کې په یو خبري غونډه کې وویل هر هغه تهدید چې یو هیواد ته متوجه وي هغه ټولو ته دی او زیاته کړه چې هیڅ هیواد د نورو لمرستې پرته سیمه ییزې ستونزې نشي اوارولی. وروسته له دې چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ اتومي موافقه لاسلیک شوه دا د سیمې هیوادونو ته چې د دې موافقې په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې ده د ظریف لومړنی سفر دی. ایران پر بحرین تور پورې کړ چې د تهران پر ضد د بې ثبوتو ادعاو په مطرح کولو په فارس خلیج سیمه کې کړکېچنه فضا رامنځته کوي. د بحرین حکومت چې د سنیانو په لاس کې دی د رواني اونۍ د شنبې په ورځ وویل دوه تنه یې په داسې حال کې ونیول چې له ایران څخه یې بحرین ته وسله وروړله. پرون د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مرزی افخم د بحرین ادعا رد کړه. او د امریکا د جمهوری غوښتون کې ګوند کاندید مایک هکابی د ایران د اتمی موافقه په اړه پر خپلو لانجمنو انتقادونو ولاړ دی. هکابی چې پخوا د ارکنساس والی یا گورنر وو پرون په ټویټر کې لیکلی چې دا معامله اسرائیلیان د تنور خولې ته بیایي. د دې اشاره د نازیانو له لوري د مرګ کمپونو ته وه.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې خبريږي. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس د امنیت د خرابېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او غوښتنه کوي چې د دفاع او کورنۍ چارو وزیران دې په دې اړه توضیحات ورکړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وایي د سلما بند به 12 میاشتې وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
دغه منځنیز بروزی د افغانستان د خلکو په اقتصاد او ټولنیز باندې ښه تاثیر لري. خپل دولت هیله لري چې همدغه نورې پروژې په کار باندې ولویږي.
د هلمند ولایت مازور افغانان د حکومت له بې غوري سر ټکوي.
نن تولاسه سبا راسه نن تولاسه زموږ هم سړي ورکړي دي. دا کوندي چې ما ته وګورې زه څه وکم کوم خو وکم.
او د افغان حکومت په د افغان پوځ لوی درستی دوای په فاریاب ولایت کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی. د خبرونې په دوهم نیمای کې 19 پروګرام نیمه نړۍ او رادیوي ډراما یو کلی زر ژغونه اوریدل مه هیروي. د افغان حکومت اجرایی رئیس په ځینو سیمو کې امنیتي حالت کړکېچن وباله او له امنیتي چارواکو یې د توضیحاتو غوښتنه وکړه. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې په ځینو سیمو کې وروستیو امنیتي پیښو ته اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ چې د کورنیو چارو او دفاع وزیران دې په دې اړه توضیحات ورکړي. اخوا د پوځي چارو کارپوهان د حکومت په مشرانو انتقاد کوي چې یوازې د ځان د پوهولو لپاره توضیحات ونه غواړي، بلکې په مستقیمه توګه په کارونو جدي څارنه وکړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور راکوي.
په فاریاب، کونړ، هرات، بدخشان او ځینو نورو سیمو کې په څو وروستیو پیښو کې د افغان پوځیانو او ملکیانو مرګ ژوبلی د افغان حکومت مشران اندېښمن کړي او په دې اړه د وضاحت غوښتنه کوي. د افغان حکومت اجرایی رئیس په یو شمېر سیمو کې روانې جګړې او انتحاري حملې او چاودنې د وضعیت د کړکېچن کېدو لامل وباله. ډاکټر عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې د دفاع له سرپرست او د کورنیو چارو له وزیر وغوښتل چې د روانو ناامنیو په اړه بشپړ توضیحات ورکړي.
د روزهای گذشته هم حوادث امنیتي در نقاط مختلف کشور صورت گرفته بود.
دی وی په تیرو ورځو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې امنیتي پیښې شوې دي. په کونړ کې یوه پیښه شوې، په ننګرهار او فاریاب کې انتحاري حملې وشوې. د هیواد په بیلابیلو سیمو کې جګړې روانې دي. یو شمېر پولیسو ته هم په هرات کې د سړک غاړې په ماین چاودنه کې مرګ ژوبله واوښته. نو د دفاع او کورنۍ چارو وزیر صاحبان باید په دې اړه توضیحات ورکړي، په خاصه توګه د هغو سیمو په اړه چې وضعیت پکې کړکېچن دی. د افغان حکومت اجرایی رئیس په داسې حال کې وروستۍ پیښې د اندېښنې وړ وبللې چې اوس وخت په فاریاب، سرپل، بدخشان او ځینو نورو شمالي سیمو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. که څه هم افغان حکومت د ملي اردو د لوی درستیز په مشرۍ په فاریاب کې د مخالفینو د تصفیې لپاره عملیات پیل کړي، خو له سیمې نه د رپورټونو په اساس ورځ تر بلې وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. اخو پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې په حساسو شرایطو کې باید د حکومت مشران په خپله د ټولو کارونو جدي څارنه وکړي. جنرال عتیق الله امرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې مشران باید یوازې په وضعیت باندې د ځان د پوهولو لپاره توضیحات ونه غواړي، بلکې په خپله لاس په کار شي او اړوندو ادارو ته مشخصې دندې وسپاري.
دوی باید وزارتو ته امر ورکړه، دوی باید وزارتو ته پلان ورکړه چې دغه منطقه دغسې خلک دي پکې، دلته ناامني ده، دلته د چا لاس تر ده، وضعیت څوک خرابوي. دوی سره باید معلومات، دوی څنګه لغونه غواړي، دوی باید هغه نه توضیحات داسې وغواړي چې دغه منطقه کې چې جګړه وسوه نتیجه د جګړې چې وه، په دې جګړه کې کوم مشکلات وو، کومه وظیفه اجرا نه شوه، کوم وظیفه ورکړل شوې وه، ولې اجرا نه شوه، چا اجرا نه کړه، سبب یې چې
په افغانستان کې امنیتي وضعیت په داسې حال کې کړکېچن بلل کېږي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي او ویل کېږي چې د دغو خبرو عملي نتیجه به د اوربند پر سر تر سلا وروسته معلومه شي. خو کارپوهان او عام خلک اندېښنه ښکاره کوي چې د افغانستان د ناامنۍ تر شا د سیمې هیوادونه لاس لري او نه غواړي چې دغه مخ پر ودې هیواد یې یوه ورځ سیال وګرځي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د افغان پوځ لوی درستیز وای په فاریاب ولایت کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی او امنیتي ځواکونو دغلته د دولت وسلوال مخالفین ځپلی دي. جنرال قدم شاه شهیم له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د ولسي جرګې د یو شمېر غړیو دا څرګندونې ناسمې وبللې چې ګواکې وسلوالو د فاریاب زیاتې سیمې نیولې دي او افغان ځواکونه په خپلو کې همغږي نه لري. رضوان مراد د افغانستان د لوی درستیز د څرګندونو مهمې برخې را اوروي.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وای په فاریاب ولایت کې د دولت وسلوال مخالفان ځپل شوي دي او افغان ځواکونه دغلته اوس تصفیوي عملیات کوي. ډګر جنرال قدم شاه شهیم له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا رپورټونه چې وسلوالو د فاریاب ځینې مهمې سیمې نیولې دي رد کړل او ډاډ یې ورکړ چې په نږدې ورځو کې به فاریاب په بشپړه توګه د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه شي.
خوشبختانه تمام تحرکات خصمانه و تروسی از توسط نیروهای دفاعی امنیتی کشور قیم شده و شکست مواجه شدن و امروز الحمدلله در وضعیت بهتر قرار داریم.
جنرال قدم شاه د ولسی جرګې د یو شمېر غړو دا څرګندونه چې وای افغان ځواکونه په خپلو کې لازمه همغږي نه لري رد کړی او وویل چې د دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت په فاریاب کې د روانو پوځي عملیاتو مشري او قمانده پر غاړه لري.
در وکیل صاحبا یک قانونگذار هستن، یک متخصص نظامی نیستن. ممکن چیزایی را از زبانهای مختلف غیر رسمی شنیده باشن. الحمدلله ما در وضع اماهنگی کلام مشکلی بسیار جدی نداریم.
نوموړي وویل امنیتي ارګانونو د فاریاب او د شمال د نورو ولایتونو د امنیت د ټینګښت او په دې سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره ټول لازم پلانونه او تدابیر نیولي دي. فاریاب ولایت ته د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د سفر او دغلته د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په اړه د نوموړي د څرګندونو په اړه جنرال قدم شاه وویل فاریاب ته د جنرال دوستم د سفر هدف له افغان امنیتي ځواکونو څخه د سیاسي مشرتابه د کلک ملاتړ څرګندوی ده. افغان امنیتی ارګانونه وایي د دولت وسلوال مخالفان چې ګڼ شمېر بهرني وسلوال ورسره دي هڅه کوي چې د فاریاب په درې ولسوالیو او د ځینو نورو شمالي ولایتونو امنیت خراب کړي. د افغانستان لوی درستیز په داسې وخت کې د فاریاب د امنیت په اړه ډاډ ورکوي چې په دې وروستیو کې د دې ولایت او په ځینو نورو شمالي سیمو کې د پراخو ناامنیو په اړه رپورټونه خپاره شوي دي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ ژغله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وای د سلما بند به چې اوس یې د اوبو د زیرمه کولو چاره پیل شوې یولس میاشتې وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. علي احمد عثماني د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا بند د برېښنا جوړولو ترڅنګ د ځمکو د خړوبولو وړتیا هم لري. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړي د سلما د بند له بشپړېدو څخه د هرکلي ترڅنګ ټینګار کوي چې حکومت باید د بندونو د جوړولو چارې چټکې کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وای چې د سلما بند به د فعالیت د پیل په صورت کې د 80000 هکتار ځمکې د خړوبولو ترڅنګ 240 میگاواټ برېښنا هم تولید کړي. علي احمد عثماني د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د سلما بند د اوبو د زیرمه کولو چارې د یک شنبه په ورځ پیل شوې او په یوه میاشتو کې به د بند کاسه له اوبو څخه ډکه او کار به پیل کړي.
امروز به شکل رسمي از طرف وزارت
این د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت نن په رسمي توګه د هرات د سلما بند د اوبو د زیرمه کولو د پیل اعلان کړی. تیر ورځ د سلما بند د اوبو لاسلی زیرمه څخه د اوبو د زیرمه کولو چارې د دې بند د دروازې په تړلو سره پیل شوې. په دې سره به 80000 هکتار ځمکه خړوب شي او 200 میگاواټ برېښنا به تولید
کړي.
د سلما بند د هرات ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې په هری رود سیند باندې رغول شوی چې په لومړي ځل یې چارې په 1908 میلادي کال کې پیل شوې، خو د جنګونو له امله د دې بند چارې بشپړې نه سوې. د سلما د بند پروژې چارې دوهم ځل په 2015 میلادي کال کې د هند په مرسته بیا پیل او د تیرې یک شنبه په ورځ د 300 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت د افغان او هندي انجنیرانو لخوا بشپړې شوې. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي چې د سلما بند کاسه 40 کیلومتره اوږدوالی او کیلومتره پلنوالی لري او یاد بند د 640 میلیونو متر مربع اوبو د زیرمه ظرفیت لري. د ولسي جرګې ځینې غړي د دې بند د چارو له بشپړېدو هرکلی کوي او ټینګار کوي چې حکومت د هغه بندونه چې چارې د ځینو ستونزو له امله په ټپه درېدلې له سره پیل او په مناسب وخت کې دې بشپړې کړي. د ولسي جرګې غړی نادرخان کټوازی وایي چې حکومت ته پکار دی چې د پنجشیر، کونړ، پکتیا او دې ته په ورتو سیندونو باندې بندونه جوړ کړي.
دغه پروژه په افغانستان کې تر بنسټیزو پروژو څخه وشکمل دي. سره سره دغه هیله لرو چې د افغانستان په نورو برخو کې هم همداسې بنسټیزې پروژې لکه د پکتیا کې د مشلغو بند، پکتیا کې همداسې بندونه دي، د کونړ بند، د پنجشیر بند، د افغانستان په نورو برخو کې دغسې بنسټیزې پروژې د افغانستان د خلکو په اقتصاد او ټولنیزان باندې ښه تاثیر لري.
د سلما بند اوبو زیرمه کولو چارې په داسې حال کې پیل کیږي چې یو شمېر ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران تل هڅې کولې چې د دې بند چارې ټکنۍ کړي. د چارو کارپوهانو حکومت ته سپارښتنه کوي چې د هغو سترو او بنسټیزو پروژو امنیت ته دې ځانګړی پام وکړي چې ځینې کړۍ یې پر وړاندې خنډونه جوړوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غږ آشنا رادیونه.
د ازادي رادیو د او تاسو د پښتو خبرونه اوري. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په شمال زون کې د کوچنیانو پر حقوقي وضعیت د جګړې د ناوړه اغیز په اړه اندیښنه څرګندوي. په شمال زون کې د بشر حقوقو د سیمایز دفتر مشر سید محمد سامی وایي که پر وخت د روانې جګړې او ستنه امنیو مخه ونه نیول سي، دا بیرسته چې د جګړې دواړه لوري په روان جنگ کې د ماشومانو څخه وسلواله ګټه پورته کړي او د ناامنیو ډیری قرباني هم همدا ماشومان و اوسي. د دې موضوع په اړه مجیب الرحمن حبیبزی له بلخ څخه راپور راکوي.
د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د ماشومانو پر حقوقي وضعیت په شمازون کې د روان جګړې او موجوده نامنیو د ناور اغیزو په اړه اندېښنه څرګندوي. په شمازون کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکي لدې کول اندېښمن دي چې په دې سون کې روانه جګړه د ماشومانو پر حقوقي وضعیت منفي اغیز لري او د دوی ژوند یې له تهدید سره مخ کړی دی. په شمازون کې د بشر حقوقو صحوي دفتر مشر سید محمد سامی وایي چې په شمازون کې د موجوده جنگ ډیره منفي اغیزه پر ماشومانو ده او د نامنیو له پیل سره سم په دې سون کې بیکاری هم زیاته شوی او کورنۍ خپل ماشومان مجبوروي تر څو په شاقه کارونو لاس پورې کړي. سامی وایي له کله چې په شمازون کې نامنیو زور اخیستی او بدامني زیاته شوې ده ورسره سم د ماشومانو په وړاندې هم تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی. هغه یې په اړه داسې وویل:
شاید
برای
ما نرسن نسبت
به نامنیایی
که در
ساحه
وجود داره.
ډیری قضیه د موجوده نامنیو لامل شاید لموږ سره ثبتونه رسیږي، خو پر ماشومانو تاوتریخوالی زیات شوی دی. دوی څخه په شاقه کارونو کې کار اخیستل کیږي، جنسي تیری پرې ترسره کیږي او سوالګرۍ ته مجبور شوي دي. سامی وایي چې د نامنیو له کبله اکثرا ځوانان او هغه کسان چې کاري وړتیا او د کار فزیکي توانمندي لري ورځ تر بلې له هیواد څخه په تیښته دي چې بهرنیو او اروپایي هیوادونو ته مهاجرت کوي. هغه وایي چې د کار ځواک په کمیدو او همدارنګه له هیواد څخه د ځوانانو د تیښتې له امله په ماشومانو د کار کولو فشار هم زیاتیږي او یادې مسلې دوی د ماشومانو د حقوقو وضعیت په اړه اندېښمن کړي دي. ښاغلی سامی له دې سره چې په شمازون کې د ماشومانو حقوقي وضعیت د اندېښنې وړ بولي، خو وایي که دولت په موقع سره د نامنیو د مخنیوي په خاطر لازم تدابیر په پام کې ونه نیسي، دا ویره موجوده ده چې مخالفین له دوی څخه په جګړه کې وسله واله ګټه پورته کړي. سامی یې په اړه زیاته کړه: په هر هغه پیمانه چې جګړه زیاته دوام وکړي، په همغه کچه بیا د دې موضوع په اړه اندېښنې رامنځته کیږي چې له ماشومانو څخه په جګړه کې وسلوال مخالفین ګټه پورته نه کړي. ښاغلی سامی له دې سره چې په شمازون کې د ماشومانو څخه د جنسي ګټې پورته کولو کچه نسبت تیر کال ته کمه په ګوته کوي، خو زیاتوي چې نور تاوتریخوالی لکه پر ماشومانو د شاقه کارونو ترسره کول، له دوی څخه فزیک ګټه پورته کول او سوالګرۍ ته د دوی د مجبورولو کچه زیاته شوې ده. مجیب رحمان حبیب زای، ازادۍ رادیو، مزار شریف.
ازادي رادیو اوري. په هلمند کې مازور کسان وای د خپل حقونو د ترلاسه کولو په بدل کې ورڅخه رشوت غوښتل کیږي. دغه معلولینو چې د ولایت د ودانۍ مخې ته په احتجاج راټول سوي وو، خبریالانو ته وویل یو کال کیږي چې خپل نقدي حقوق یې نه دي ترلاسه کړي. چارواکي وای د دوی اړوند وزارت ورته کافي پیسې نه دي استولې چې ټولو معلولینو ته ورکړي. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایره کوي.
مایبینه او د شهیدانو د کورنوی غړي د کار او ټولنیز چارو پر اساس تور پر کوي چې د وکال رئیس یې حقوق ندي ورکړی او یوازې هغه کسانو ته پیسې او امتیازات ورکوي چې په ریاست کې شناخت ولري او یا د ریاست ځینو مسؤلونو ته رشوت ورکړي. دوی خبرداری ورکړ که چیرې ژر تر ژره د دوی حقوق ورنکړل سي، په لاریونونو به لاس پورې کړي او د لشکرګاه بازار به هم د دوکاندارانو پر مخ ووتړي.
ساش کال ته دعوه راکول، نن ته ولاړسه سبا راسه، نن ته ولاړسه موږ هم سړي ورکړي دي. دا کوندي اعتماد ماته وګوري، زه څه وکم، کمه خوا وکم، اخلا وکم، مړای وکم، چاپا کما.
چې واسیا درلوده غو واخسته، دا څنګه وزارت دی چې زما د پاره نه راسي او ساده پاره اسه څنګه وزارت دی؟ وزارت خو ټول یو ملت به، یو به وزارت، یو به ملک.
د ولس پیغام کې یو څوک چوکۍ تور شدی، بیا د ولس پیغام کې نه دی. هغه وخت چې دی چوکۍ تر سیری دغه در بدره بیا وزلی ولس ته احتیاج دی چې خپل ځان یې پوره کړي، بیا څوک نه مني نه خودخواهی.
د لومړي ځل نه دی چې د هلمند معیوبینو او شهیدانو کورنۍ ورسین دوی ته د حقوقو د نه رسېدو له امله شکایت کوي. هغوی څو څو ځله په لاریونونو هم لاس پورې کړی دی، خو په اړوند ادارو کې کاغذ پراني، شناخت او واسطهبازي د معیوبینو او د شهیدانو د کورنیو د وارثینو د شکایتونو د پورته کېدو علتونه بلل کېږي. د هلمند د کار او ټولنیزو چارو رئیس محمد نادر وطنوال د ده په ریاست کې د رشوت اخیستل په کلکه ردوي. وایي په هلمند کې د شاوخوا 10 معیوبینو او معلولینو دپاره یوازې 6 میلیونه افغانۍ ورکول سوي دي چې په ټولنه رسېږي.
اوس یې په درېمه روبه کې ماته 6 میلیونه 2 لکه افغانۍ راکړي. 6 میلیونه 2 لکه افغانۍ په 10 نفرو شهیدانو معلولینو باندې بېخي لري تکاپور نه کوي. او بل زموږ واقعیا په هلمند کې بېکاري ده، ټول خلک د بېکاري او د لوږې او د دربدري سره مخامخ دي. نو په دې اساس باندې خلق مجبور دي زما د شهیدانو ورثه او یا معلولین مجبور دي چې دوی د خپل داغ بسنه وکړي.
وطنوال وویل د اړتیا وړ ټولې پیسې 125 میلیونه افغانۍ کېږي او د کار او ټولنیزو چارو وزارت ورسره د ژر تر ژره ورکړې ژمنه کړې ده. وطنوال ازادي راډیو ټول د معیوبینو او د شهیدانو حقوق دوی نه بلکې په کابل کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت زنده ولیدي.
زموږ راغله آزادي رادیو اوري. ناتو اعلان کړی چې د اسلامي دولت ډلې او د کوردستان د کارګرانو د ګوند د وسلوالو پر ضد د ترکیه د پوځي عملیاتو په اړه به د سې شنبې په ورځ په یوه بیړنۍ غونډه کې چې د دې تړون د دواړه 28 غړیو هیوادونو سفیران به ګډون پکښې ولري بحث وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ترکیه په ګاونډي هیوادونو عراق او سوریه کې هوایي حملې پیل کړي دي. د ترکیه پوځ په تیرو دریو ورځو کې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر مرکزونو بمباری کړی دي. همداراز ترکیه رسنیو پرون خبر ورکړ چې ترکیه الوتکو د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر مرکزونو بمباری وکړه. له اسلامي دولت ډلې سره په مبارزه کې د ترکیه ونډه څومره مهمه ده؟ ترکیه ته پیش ګواښونه کوم دي او افغانستان او ترکیه له داعش سره په مبارزه کې کوم ګډ ټکي لري؟ په دې اړه د په فرانسه کې د مشت افغان کارپو اکبر وردک نظر پوښتلی چې ډاکټر وردک په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې ترکیه ته د نړیوال توریزم له خوا څومره خطر متوجه دی. مرکه احمد تکل کړې ده.
زه خو داسې ډېر ویریږم چې ترکیه هم د دغه لوی پلان یوه برخه وي چې په منځني ختیځ کې یا په دې سیمه کې د ټولو هیوادونو د بې ثباتۍ لپاره جوړ شوی دی. مګر ترکیه کې ولس یو ډول پوخوالی لري. کومو په یادو څو کاله مخکې په ترکیه کې ډېرې زیاتې مظاهرې د اردوغان د رژیم په مقابل کې وشولې. که څه هم دې مظاهرې ډېره موده دوام وکړه، مګر د ترکیې ملت دا وکړی شوی چې دا ډول اختلافات ته دومره ادامه ورنه کړه چې د تاوتریخوالي مرحلې ته ورسېږي او د ترکیې امنیت خراب شي. مګر په هر حال باندې ترکیه د نورو هیوادونو په شان باندې اسی پذیره ده او د ترکانو په سیاسي پخول پر اړه لري کولی شي چې د ستونزې نه ځان سالم وباسي.
مخکې له دې چې زه د ترکیې په باب نورې پوښتنې وکړم، ډاکټر صاحب، تاسو په هغو تیوریو یا نظریاتو باندې باور لرئ چې دلته یو لوی پلان شته د سیمې د هیوادونو لپاره او خاص پروګرامونه په نظر کې دي؟
زه خو خپله د لومړي سر نه په دې خبره باندې ډېر معتقد یم چې دا بې نظمه یي چې په دې سیمه کښې منځته راغلي دا د پلان له مخه دي، تصادفي عمل نه دی. شوی له افغانستانه شوې وه، په اروپا کې مخصوصا په لویدیځ اروپا کې ډېر داسې چیزي څېړونکي شته دي چې دا خبره مني چې د یولسم سپتمبر نه د مخه په امریکا کې د افغانستان باندې د حملې پلان طرح شوی و. یوازې د یولسم سپتمبر دا پېښه د دې سبب شو چې د امریکا حکومت او دولت ته دا بهانه پلاس باندې ورکړي چې هغه پلان چې له پخوانه طرح شوی و شریکان شوي د افغانستان وشو و عراق ته راغله او بالاخره په ټوله سیمه کې اوس دا نارامۍ او ناکراري دوام لري.
فکر کوئ چې همدغه لوی پلان چې تاسو یې یادونه کوئ په دې کې فکر کوئ چې ترکیه شامله ده او که د ترکیه پر ضد پلان شوی؟
زه داسې فکر کوم چې ترکیه خو یو غبرګ رول لوبول غواړي. له یوه لور یې په دې سیمه کې په تېره په عراق په سوریه کې د نارامۍ ته خوشحاله وه او حتی دا توره په ترکیه باندې لګېده چې دوی یو ډول مستقیم او غیر مستقیم کومکونه ورسره کوي. چې مثال په توګه باندې ترکپانه چې کوم ځوانان د داعش په پلوۍ باندې عراق او سوریې ته ځي، ترکیه هیڅ ډول مزاحمت نه ورته ایجادوي، په ډېر ارامۍ باندې د ترکیې د سرحدونه نه تېرېږي. نو خلک داسې فکر کوي چې ترکیه په لومړي سر کې د داعش د انکشاف سره هم نظره وه او علت یې همدا وه چې په لومړي سر کې داعش د کردانو سره ستونزه لرله، جګړه یې لرله او ترکانو دپاره دا یو ډېر سر طلایي چانس وه چې کردان ضعیف شي. مګر اوس اواد داسې وښودله چې داعش تنها په عراق او په سوریه کې په دې لاسته راوړنو باندې اکتفا نه کوي، خپله دایره لا نور هم ارتوي.
ډاکټر صاحب که فرض کړو دغه تیوري ومنو، دا تاسو چې مخکې استدلال پرې وکاوه، دا او هغه بیا په تناقض کې نه دي؟ په دې خاطر چې هغه ډلې چې جوړېږي د خاصو پلانونو لپاره، نو هغه خو باید په اداره او کنټرول کې هم وي.
په ټولو د ډول جریانونو کې البته دغه د رهبرانو ګروپ په یو خاص حلقو سره ارتباط لري او هغه په دې ټولو نارامیو او د ټولو پلانونو په اصل موضوع باندې پوه دي. مګر یو شمېر واړه ګروپونه د لومړۍ حلقې نه وروسته ګروپونه په اصل هدفو باندې خبر نه وي، کله کله کیږي چې داسې غیر کنټرول شوي حرکات هم ترې راووزي، چې مثال په توګه باندې موږ ښایي چې په طالبانو کې ښایي چې رهبري د یو خاصې القو سره ارتباط ولري، په داسې حال کې چې واړه واړه ګروپونه په دې خبره باندې خبر نه دي، په خپل سر باندې ځینې حرکات کوي چې په دې اساس باندې زه فکر کوم چې په داعش کې هم داسې ډلې شته چې د اصلي موضوع نه خبر نه دي، او په خپل مستقل عمل کوي، او ځینې داسې پیسې لکه په ترکیه کې جوړ شوي منځته راځي.
افغان کارپو اکبر وردکو چې له اسلامي دولت ډلې سره په مبارزه کې د ترکیې د ونډې په اړه معلومات راکول. د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسیدلی یو، د خبرونې په دې برخه کې نیمه نړۍ اونیس پروګرام او رادیوي ډرامه یو کلیزر ژغونه اورېدل مه هېروئ. خو لومړی د مهمو خبرونو سرټکي له عصمت څاروان څخه اورو.
سید یوسف حلیم نن د افغانستان د سترې محکمې د عالي شورا د غړي په توګه د وفاداری لوړه وکړه. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي ممکن ښاغلی حلیم وروسته د ولسمشر لخوا د سترې محکمې د رئیس په توګه وټاکل شي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د هرات ته سلما بند کې د اوبو د زیرمه کولو چارې پیل شوې دي. د افغانستان یو شمیر خصوصي مؤسسو داسې موافقه لاسلیک کړې چې له مخې به یې په زرګونو بېوزلو ځوانانو ته په کم فیس د زده کړې زمینه برابره شي. د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس امرالله صالح په مشرۍ د زرغون بهیر یا رواندي سبز بنسټ ټینګار کوي چې هیچ چا ته به اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې توپیرونه رامنځته کړي. هند پرون وروسته لدې له پاکستان سره په خپله پوله کې امنیتي تدابیر زیات کړل چې وسلوالو کسانو د هند پنجاب په شمالي ایالت کې د پولیسو پر یوې حوزې برید وکړ. د ترکیې صدر اعظم محمد داود اوغلو وایي په سوریه او د عراق په شمال کې د اسلامي دولت ډلې او د کردستان د کارګر ګوند د وسلوالو پر ضد د ترکیې هوایي بمباري به د ده په وینا په سیمه کې وضعیت بدل کاندي. په ترکیه کې پولیسو پرون له اسلامي دولت سختري زیدلی سره د اړیکو په شکل لشته لږه 15 کسان ونیول. راپورونه وایي چې د سعودي عربستان په مشهد د ائتلاف له لوري د بشري مرستو د رسیدو په هدف دن هوایي حمله درول شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د افراطیت، تروریزم او فرقوي تشدد د ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره د منځني ختیځ له هیوادونو د یووالي غوښتنه وکړه. او ایران پر بحرین تور پوری کړ چې د تهران پر ضد بی ثبوت او اداو په مطرح کولو په فارس خلیج سیمه کې کړکیچنه فضا رامنځته کوي.
ازادي رادیو او ریوس په اقتصادي خبرونو ته غوږ ونیسو.
د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وایي د هرات د سلما بند د اوبو اخستو بهیر پیل سو. د اوبو او برښنا وزیر علي احمد عثماني نن د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل ټاکل سوی چې دا بند ولس میاشت وروسته ګټه اخستنې ته وړاندې سي. د هرات ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې د سلما بند پروژه چې په 1980 کال کې د هند په مرسته پیل سوی و د سردار محمد داود خان د جمهوري ریاست د دورې له خورا مهمو پروژو څخه و، خو د دله وژل کېدو وروسته د بدلونونو له امله تر اوسه ځنډېدلې و. د هرات ولی هم په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د سلما بند رغونی پروژه له 30 کلونو انتظار ورسته د افغان او هندي انجنیرانو په هڅو په بریالیتوب سره بشپړ شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وای په نږدې راتلونکي به د پاکستان حکومت لخوا پر افغاني میوو د محصول زیاتولو ستونزې حل سي. د دې وزارت ویان مسافر قوقندی نن ازادي راډیو تول چې د سوداګرۍ او صنایعو وزیر په دې اړه له بهرنیو چارو او مالیه وزارت سره په ګډه هڅه کوي چې له ډیپلوماټیکو لارو د غستونزې په اساسي ډول هواره کړي.
نمائنده
تجارتي ما در پاکستان په پاکستان کې زمر سوداګریز استازي له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي. موږ ډاډای چې په نږدې راتلونکي به د غستونزې حل سي. په دې خاطر چې موږ خپل اقدامات کړی دي، موږ د هغوی ځواب ته سترګې په لار یو. تر دې وړاندې د افغانستان د تازه میوو او سبزیو د صادرونکو ټولنې مشر ویلیو چې پاکستان په دې وروستیو کې د تازه میوو له هر موټر څخه 1,05,000 کلداري محصول اخلي. د کندوز د کرنې رئیس وایي چې د دغه ولایت د بادامو په حاصلاتو کې د تیر کال په پرتله زیاتوالی راغلی دی. عبدالبصیر فقیری نن له ازادي راډیو سره خبرو کې د بادام د حاصلاتو د زیاتوالي لامل کروندګرو ته روزنه او د موسمي حشراتو ضد درملو ورکول یاد کړل. پر همدې مهال د دغه ولایت باغ لرونکي وایي چې سږ کال یوې ونې درې منه بادام حاصل ورکړی. دا کروندګر وایي چې اوس مهال د هیواد په بازارونو کې د یو کیلو وطني بادامو بیه 500 افغانۍ ده. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1.50 افغانۍ 40 پوله، یوه یورو 1.50 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي فونډ 2.5 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او زر پاکستاني کلداری 502 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له سید کمال شاه عارف څخه واورېدل. دا ازادي رادیو دا اوس رادیوي ډراما یو کلی زر رغونه او اونیس پروګرام نیمه نړۍ اورو.
یو کلی زر رغونه
درمنو اوریدونکو السلام علیکم. په ډرامه کې سره لدی چې احمد ډیره موده وروسته خپل کور ته راستون شوی، د دې پر ځای چې کورنۍ خوشحالي ورته وکړي د غم پر ټغر کینی. دا چې ولې په ډرامه کې به واورو.
خود به سرکیگی. خیر تا خشته شوی لاچی را ته راواخله. ښه دی مورې، د بورې ټیم به م درنه پورته کړم، نور به دې په کار نه وي. هو وایخله در سره لورې. یا الله ته مې له باقي غمه وساتې. ګلالۍ لور خو مې په خپل کور کې راته کونده شوه. مورې د هیل خوند اوبو ته ښه وروتلی، له اوبو نه مې صاف کړه درته چې په الوه کې یې دانې ونه لویږي. خدای دې بخت ښه کړه لورې. بس یې لږ دم وخوري، نور به وویشو.
هی ترورې، زیری مې در باندې.
څه شوي؟ خلاصه که دروازه نه ده بنده. د څه شي زیری به وي؟
خاله، زیری به مې راکوي. احمد لالا راغی.
ها؟ څه وایې؟ احمد راغی؟ اوه خدای شکر، مسافر زوی مې راغی. ګلالۍ هغه لوی ټیکری مې راته راواخله. مورې لوی ټیکری پرېږده، هغه د احمد لالا مې دننه راغی.
مورې مو وارخطا کېږی
لالا.
اوه شکر کوم در باندې زویا، راشه ته چغه کول دې.
مورې
زویا پخو مې دمه وخطا، نشم در ایده.
ترورې زیره مې راکه چیز زم.
ښه ده وبیده زویا، ته لږ صبر وکړه.
ګلالۍ خور کوي ته مه ژاړه، مور مې لوګو ونیسته چې کوټې ته یې بوزو.
ښه وروره مورې راشه. خدایه دا ولې داسې شوم؟ پرې مې ږدی، ښه به شم، اوس نشم تلی.
ښه دی مورې، ته خو لږ دې سیوري ته کښېنه.
هو احمد لالا زما زیری.
یاره وباید ته نو ولاړې تر څو چې زیری وانخلې نم پرېږدې. ها
هو زویا، خود به زیری غواړي، ستا راتګ خو موږ ته غټ زیری و.
دا دې د مسافر زویا، تعلیې دې ښې وې، ماتې پیسې راسره دي.
راکه احمد کاکا، مننه زه لاړم.
احمد لالا هغه لاس دې ولې جیب کې نیولی؟ لکه چې څه دې پکې راته راوړي.
نه نه نه
څه. هو ته یې وګوره لورې. الا
نه څه نشته، هېڅ مې نه دي راوړي.
زویا اوس خو ګلالۍ لویه ده، په وړه کینی کې دې ډېره زوروله.
هو مورې کاشکې ما هغسې وړه پاتې وای، اوس به له دومرو غمونو بې غمه وای.
احمده زویا په نسیم خبر شوې؟
هو مورې ډېر خواشینه شوم. ځکه
راځئ چې کوټې ته لاړ شو،
لاس را که احمد زویا.
صبر.
وی خدایا احمد زویا لاس دی. لاس دی چه شوی دی احمد زویا.
لاس دی
و دی مور. مجاله.
گل ماما د زویا اغه سړی چې د کار واده در کړی و ورغلې کنا
نه دی وره نغلم
نو ولی و زویا کار کور ته در پس راشي پوښتنې ته خو به یې ورغلی وې کنه واری
هدی کومه ورځ چې راته ښودلې وه له هغې ورځ نه مخکې یو کس نیولیده ویلی چې کوم بل کس یې په کار کې نیولی
خیر زویا اندېښنه مه کوه چیرته چې د خدای روزی حواله کړې وي همالته به کار درته پیدا شي
خو مورې نور مې له وزګارتیا نه زړه چې وي ورځ راباندې نه تیریږي
زویا په خپل حال باید شکر وباسو همدا مخکې ماشومانو له یو بل سره ویل چې د صابر زوی راغلی لاس یې پرې شوی
څه د احمد لاس پرې شوی ولې مورې په څه
نه پوهېږمه زویا زم د ماشومانو له خولې خبره شوم
احمد خدا ډیر وخت په کلي کې نه و خلکو ویل چې کار ته تللی خو هیڅ څوک نه و پرې خبر چې چیرته او له چا سره کار کوي
وی زویا له داسې بې خیره کارونو نه دی همدا بیکاري ښه ده
هی ادې ګلې دا هم زما زړه نه مني چې نازیه ورېندارې مې کار کوي او زه ناست یمه ډوډۍ خورم
ګل محمده وروره ما تر اوسه ستا د ادې خبرې واورېدې خو دا خبره مې د خوښه نه شوه چې د ورېندارې ډوډۍ خورم
نه نه زویا داسې نه وایي هغه یاسې پخنه راغله
نه مورې رښتیا وایم دا ټول کلیوال به څه راته وایي ها
څه به وایي وروره خو هغه دی تو ادې را سره کار کوئ څه به وایي وروره خو هغه دی تو ادې را سره کار کوئ
او زویا د ده باندې یو نیم کار خو یې تمور سره کوې که نه اوس مو شکر دی لاس چلیږي
هغه څه چې د مخکې دوکان کې خرڅول اوس فکر وکړه چې کور کې یې خرڅوې
ورېندارې هر څه چې راته ووایې زما دا نه خوښېږي چې زموږ د کور ښځې دي داسې کارونه وکړي
ورورې مستې لرئ
ها اوس نو راشه پوره یې کړه نه نشته هېڅ شیم نه لرو بیا رانشې
وای زویا دا څه کوې ولې داسې ورته وایې
وروره خو له همدې نه دا ماشومان ډوډۍ خوري چې وی نه کو نو څه به کوو
بیکاری خو نزغمل کیگی ده دیزه خو هم بیکاریم
گل مامده وای انسان تیر وزی خوز ما پشند خدای سوک نه تیر باسی زکه چه پا داسی کارونو که زان و ایمان دواره زی
دا زان خود سعید از را دی بدنشا آقا ده یلر دل بدنه یواز لاس دی پریشو دا ایمان سنگه پا کیزی ها دا سنگه کول
حقا خلق قاچاق برانو ما دنونه پغلاویستل
تا سنگه لغلو سر کار کوه که خبر نه وی
لشرم خو امدام نشم ویل چې خبر وم بس ما ویل چې پل کار راته نه پیدا کیږي او د ولوار پیسو پیدا کولو ته مجبور وم نو زکه
وای چې بد ګرځي بد به پرځي
غلی شه خدای داده نو دا لاس دې څنګه پرې شو په څه باندې
مخکې ته نه وی ګل محمده احمد کیسه وکړه لنډه دا چې سرنګ پیر شادلای وو
هی دا بیکاری به نور څومره خلک بدبخته کړي دا بیکاری نه ده بدبختی ده بدبختی
گل محمده بیکاری ستونزه ده بدبختی نه ده بدبختی لبادو کسانو سره کار کول دی لکه زه چه ور سره بدبخته شو
ملګرو یو څه ته مې پام شو نه پوهېږم چې دا خبره به مو را سره خوښه شي او که نه
تا خو یو وایې زړه د بدمشه هسې نه چې ته بیا مونږ تیر باسې
وایم که داسې وشي چې په کلي کې د نجارۍ دوکان خلاص کړو یو څه وخت کې به یې زده کړو کسبه کار هېڅ وخت بېکاره نه پاتې کېږي ته څنګه څه نه وایې احمده خوریې
والي جان ماما زما خو اوس یو لاس نشته او کار خو م په لاس کېږي زه او کار سره لرې یو له ځانه ناامیده یم
ناامیده شیطان دی زړه د بدمشه
خدای داده دا ته څنګه رډې خبرې کوې و احمده شیطان ناامیده دی ته مه ناامیده کیږه
ولی جانه هغه د نجارۍ د کار خبره دې پاتې شوه
او ګل محمده اوس به نور ملګري م راشي چې دا سره خوږه به شي که نه مشوره به ورسره وکړو
کړی کړی وای
نازنینې و نازنینې
پلاره درځم ډوډۍ پخوم
یو ګیلاس اوبه راته راوړه چې ډېر تږی یم
ښه پلاره په سترګو دا دې راوړم یې
قدیره دا دې لا بلا خوشحالي ولورې خو یې پوره کولی نه شو اوس په یو لاس ګوډ هم شو
پلاره دا دې اوبه
اوس چې لاړه شي کله به راشي راکه
هغه اوبه
دا اوبه دې که خوروه
هغه ډوډۍ مې پخوله نو ګودر نه مې اوبه نه دي راوړي
څه بدبختي له مخې مورې کېږه تانه مې چې بیخي لور نه درلوده ښه به و
پلار نورې اوبه درته راوړم
واشه دا تودې اوبه دې هغه احمد ته یوسه هسې هم د کار نه و اوس یې لا پسې لاس هم پرېښو
خدایه دا خبر لکه چې رښتیا ده
ځه ورکه شه کوټې ته ځه له دې نه چې د هغه زاړه سړي سره مې بدل کړې وې ښه به و هغه لور به مې ځان ته غوښتې وه او ته به مې د هغه زوی ته ورکړې وې ځه ورکه شه وایم وای خو صابر ښه سینه ډباوله ویلې چې ته د لور زما زوی ته راکړه څومره چې ولور غواړي درکوم اوس به یې ښه د ولور پیسې ګټلې یا
درنو اوریدونکو ستاسو په نظر خلک په کوم دلیل پر خپل خویندو او لونو ولور اخلي آیا کوم مشروع دلیل به ولري همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو نه د ډرامې د لاشوالي لپاره ګټه اخلو خپل نظرونه مو ژغ ثبتونکي ماشین ته ووایاست د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 شپېته 0 شپېته همدارنګه تاسو کولای سئ چې د افغان بیسیم د 903 شمیرې له لارې وړیا لیکلي پیغامونه هم راواستوئ په فیسبوک کې مو د یو کلی زر غږونه په نامه پیدا کولای شئ او په ټویټر کې په انګلیسي تورو غږونه ولیکئ او خپل نظرونه راسره شریک کړئ ستاسو د لیکلو او غږیزو پیغامونو په تمه یو
ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي راډیو نه
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ نننۍ خبرونه پیلوو ځینې نارینه وو ته دا شرم او نه ښکاري چې میرمن لور یا خورې له کوره بهر کار کوي او پیسې لاسته راوړي پوښتنه دا ده چې ولې ځینې نارینه د خپلې میرمنې یا خور په ګټلو پیسو شرمیږي که په یوې کورنۍ کې یوه میرمن له خپل پلار یا خاوند سره د کورنۍ د اقتصاد په پیاوړي کولو کې برخه اخلي دا کار څومره ګټور دی روانه خپرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې زه مسوده نیازی وړاندې کوم قدرمنو اوریدونکو مګ په ټولنه کې ځینې خلک دا فکر لري چې ښځه نشي کولای ګټه وټه وکړي او لاسته راوړنې ولري دوی په دې فکر دي چې که میرمن خور یا لورې له کوره بهر کار کوي او یوه اندازه پیسې لاسته راوړي دا د دوی لپاره د شرم خبره ده ځکه چې خلک یې ښځه ګټلې بولي په همدې خاطر د ښځې له کار کولو سره مخالفت ښیي یا داسې هم وایي چې د ښځې به نو څه ګټه وي یا د ښځې به څه توره وي. ځینې خلک بیا دا فکر هم لري چې ښځه وړتیا نه لري، نشي کولای له خپلې کورنۍ نه مالي ملاتړ وکړي. دوی په دې نظر دي چې ښځه باید د څلورو دیوالونو په منځ کې وي او هغه استعدادونه چې لري یوازې له هغو د کور کې ترې ګټه واخلي. لومړی به د یو څو نجونو خبرو ته غوږ شو چې دوی کله له داسې خبرو سره مخ شوي دي او که نه.
د ښځې ګټه به څه ګټه یې؟ وایي څوک چې د ښځې ګټې ته کینی هغه نو بیخي سپیرو خاورو ته ناست دي. خو دوی داسې فکر کوي چې دا زموږ میرمنو یا نجونو کار په دې معنا ده چې پیسې ګټو، یوازې د پیسو لپاره کار کوو. خو دوی دا یوه لسیزه نه، درې لسیزې دوی دا ونه ازمویل چې یعنې پوه نه شول پې چې د ښځو نه کار کول د ټولنه له فنج سره مخامخ کوي. یعنې د ښځې کار کولو نه دا معنا وانخلي چې یوازې ګټه ده. رښتیا هم په اقتصادي لحاظ هم ډېره ښه ده د ښځو کار کول، ځکه د کورنۍ اقتصاد ډېر پیاوړی کېږي د ښځو په کار کولو. خو د په دې معنا نه ده چې یعنې یوازې د پیسو په خاطر ښځې کار کوي. ښځې د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي، د ښځو خپله د ښځو او د نارینهو د ژوند د ښېګڼې لپاره کار کوي تر څو چې یو پرمختللې ټولنه ولرو.
پښتنو کې همدا خبرې دي او یو نجلۍ هېڅ وخت یوه ښځه هېڅ وخت نه پرېږدي چې هغه په آزاد توګه خپل ژوند وکړه او د کور په اقتصادي ستونزو کې برخه واخلي. زه هم همداسې یوه نجلۍ یم چې د کورنۍ والا یعنې ما یو تره زوی دی چې د ما نه یو کال ورکوټی دی، تل همدا خبرې کوي چې ښځې لپاره نه ده ضروري، نجلۍ لپاره نه ده ضروري چې تعلیم وکړي او بیا وروسته دا خو بېخي نه ده ورلخه چې هغه په کوم ځای کې کار وکړي، وظیفه واخلي. او د همدې د خاطره دی چې په پښتنو کې د اقتصادي ستونزې چې ډېرې زیاتې دي، ځکه چې دا ټول د کور مسؤلیت د یو کس په حق لري او یو کس په غاړه او نور ټول د کور غړي ورته ناست دي. دا خبرې خو معمولې دي چې د ښځې به څه پیسې وي، هغه سره بې غیرته دی، رقم رقم لفظونه د هغې کس لپاره استعمالوي چې خپله ښځه پرېږدي او باندې کار کوي.
کورنۍ کې هم داسې یو شی تیر شوی دی چې زمونږ زما کاکا خپلې خور ته چې اوس یې واده کړی دی نو د خپلې خور مې ورته وایي چې یعنې دا ډېر بې غیرته ده چې په خپله ښځه باندې ګټي. یعنې ښځه باید دوی دا فکر کوي چې باید په کور کې اوسي، له کوره باندې ونه وځي او بس مېړه داسې ګټي بېرته راوړي. چې دا غلطه خبر ده. نو داسې پېښو سره زیاتره پښتانه همداسې مل دي او ځینې همداسې پښتنې پېغلې دي یا ښځې دي چې ډېر استعدادونه لري مګر په کور باندې ناستې دي. دا د دوی ځینې بې ځایه غیرتونه دي چې دوی کوي که نه له پخواني نه دود پاتې ده. مثلا دوی وایي چې ښځه یا د کور ده یا د کور ده، دغه خبرې په دوی د ټینګ رانیولې دي او بس وایي چې په ده کې د مونږ غیرت له منځه ځي، د مونږ ښځه به ټول ویني. په باوجود چې مثلا ځینې ښځې ډېرې په حجاب کې بیرون وځي، یعنې جایز ده په کې خپلې ښځې دې پرېږدي چې په جای په خپل حجاب کار وکړي. د اما مخکې مې هېڅکله دا خبر نه کوي، خو د اما په شا پسې به دا خبرې کوي.
د کابل اوسیدونکي وږمه وایي د دوی اقتصاد ډېر ضعیف دی، دا غواړي چې کار وکړي خو پلار او د کورنۍ نور نارینه غړي ورته وایي چې دا د دوی لپاره شرم دی چې نجلۍ د پیسې ورته وګټي، ځکه چې سبا ورځ به خلک پلار په بدنامه یادوي چې د لور پیسو ته ناست دی.
کورنۍ اقتصاد دونه ښه نه ده، یوازې پلار مې معاش اخلي خو ما مکتب ویلی ده. کله چې زه وایم کور کې چې زه غواړم معاش واخلم که نه یو وظیفه یو مالي مسمه یو ځای کې یا یو بل کار کورنۍ سره مې په اقتصاد برخه کې مرسته وکړم، نو خصوصا بیا کور کې مې پلار ورور مې وایي سې نه ده سې هغه خبره ده مونږ ته درېږي، یعنې بده یې ګڼي سې وایي دا د ښځې معاش ته ناسته مونږ ته باندې ټولونه کې که نه داسې یو هغه درېږي وایي دا بې غیرتي ده، ښځه باید معاش وانخلي. خو دوی ته داسې د هغه خبره بده ګڼي او نه غواړي چې زه معاش واخلم.
د کونړ اوسیدونکي شفیق په وینا دی دا نشي زغملی چې لور خور یا میرمن دې پیسې وګټي او دی دې ترې ګټه واخلي.
نه لرو داسې څوک چې هغه مخته مونږ د هغې معاش ته ناست یو یا مخته وځي د کور نه بیرون وتی شي هغه کوم دغه چې مشکلات لري هغه بیرون حل کوی شي، خو داسې کوم دغه نه لرو زنانه چې هغه معاش ولي مونږ د هغې معاش ته ناست یو. ولې یو دغه دی یو پښتو ده مثلا دا څوک نه شي برداشت کولی، پښتون سړی چې هغه د هغې لور معاش ولي ښځه معاش واخلي. په زړه کې یو دغه تېری داسې یو خفګان احساسوي مثلا خپل ځان دې شي مخالفت کوم ما خپله نه خوښېږي چې لور مې کار ما خپل نظر داسې زه نه غواړم لور ته مې ورته نه لرو چې یاره دا د معاش ولي او د هغې د معاش لپاره دې زما خط دغه پته مه اوسېږي. خپل شخصا د خپلې کورنۍ مخالفت کوم.
خوشته داسې ډېرې نجونې چې د کورنۍ له نارینه سره اوږه په اوږه د کور په اقتصادي چارو کې مرسته کوي، او دا یې ثابته کړې چې نجونې د کور د نورو کارونو تر څنګ د کور په خرڅ کې هم فعالیت کولای شي. زمزمه یوه له همداسې نجونو څخه ده چې د پلار تر څنګ کار کوي، یوه اندازه معاش اخلي او له خپلې کورنۍ سره اقتصادي مرسته کوي. اغلې زمزمه وایي، زما ورور وړوکی دی او پلار مې په یوازې ځان نشي کولای د کور ټول مصارف پوره کړي.
زمونږ په ټولنه کې یو ذهنیت چې په خلکو کې عام ده، دا ده چې هغوی داسې فکر کوي چې ښځه نشي کولی چې کور ته ګټه ورسوي، یا یوازې ښځه کولی شي د کور کارونه وکړي، نشي کولی چې د بیرون کار وکړي. د ښځې توره نشته، ښځه توره نشي کولی یا څه. خو دا چې زه یو جلکه یم او ورور مې وړوکی ده، د پلار سره داسې یم چې هیڅ وخت ما پلار ته داسې احساس مې نه ده ورکړی چې دی مشر زوی نه لري او زه ورسره اوږه په اوږه نشم تللی. زه بیرون کار کوم او دا مې کورنۍ ته ثابته کړې چې ښځه نه یم، زما د کورنۍ ژوند به په ستونزو کې. خو اوس چې زه یم، د دوی ستونزې هواری شوې دي او ورځ تر بلې ستونزې هواریږي.
زمزمه وایي، د کورنۍ غړي اوس پوه شوي چې ښځه کولای شي له کورنۍ سره مرسته وکړي. دا وایي، مخکې به یې د کورنۍ غړو زړه نه ښه کاوه چې دا له کوره بهر کار وکړي.
زما د کورنۍ چې کوم غړي دي، هغوی اوس په دې پوهېدلي دي چې ښځه کولی شي. مینې مخکې په دې باور و چې نشي کولی، حتی زړه به یې نه ښه کاوه چې زه بیرون کار وکړم. خو ما ثابته کړه چې زه کولی شم، او اوس ټول راباندې باور هم لري او ټول په دې باندې پوهېدلي دي چې زه کولی شم دوی سره مرسته وکړم، کولی شم چې دوی ته ګټه ورسوم. موږ په افغانستان کې که په نورو نړۍ کې وګورو چې ښځو ته زمینه برابر شوې، ښځو تر ډېرو لوړو پوړیو رسېدلي دي. او په دغه ناچیزو البته امکاناتو باندې چې په افغانستان کې دي، بیا هم د افغانستان ځې باتورانی وي. هغه څوک چې دا خبره کوي چې نشي کولای، دا هغه خلک دي چې ځان وغولوي او وایي چې خزای نشي کولای، خو په اصل کې دوی پوهیږي چې خزای کولای شي.
لیکوال او کرکتون کی ډاکټر محب الله زغم په وینا، زمګ د ټولنې د ورسته پات کېدو یو علت دا دی چې میرمنې تل اجتماعي او اقتصادي کارونو نه لري ساتل شوې دي. که په یو کور کې نارینه او ښځه په ګډه کار کوي، نو اقتصادي ستونزې به تر ډیره راکمې وي.
استاد غزنفر یوه خبره کوي چې وایي، زموږ ټولنه هغه مرغه دی چې تل عمر یې په یوه وزر الوت کړی دی. نو یو وزر نر دی، بل وزر میرمن. که چیرې دا زموږ د ټولنې د وروسته پاتې والی یو عمده دلیل همدا دی چې میرمنې له اجتماعي کارونو او له اقتصادي کارونو نه محروم ګرځول شوی دی. دا ډیر غلط کار دی، په دې چې که په یو کور کې فرزن اته کسان وي، که یو کس دوی ته کار کوي، دی مجبور دی چې همدغه خپل عاید و اتو کسانو ویشي. که دوه کسان کار کوي، د دواړو عاید په څلورو کسانو ویشل کیږي. نو د دوی ژوند ورسره ښه کیږي، اقتصاد یې بهتره کیږي. او بله دا چې ښځې هم د نرانو غوندې عین انسانانې دي او عین وړتیاوې لري، عین استعدادونه لري. ولې به کار نه کوي؟ ولې به د ټولنې او د وطن په پرمختګ کې برخه نه اخلي؟ زما په نظر دغه مفکورې اوس زړې دي او وار په وار کمیږي. انشاءالله داسې وخت به راځي چې په ټول وطن کې دغسې څوک پیدا نشي چې داسې خبرې وکړي.
ډاکټر زغم همداراز زیاتوي، دا ستونزې یوازې زموږ په هیواد کې نه، بلکې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې میرمنې له دا ډول مشکلاتو سره مخ دي، او د بشر تاریخ تل نرسالار و.
داسې ده چې د بشر تاریخ دغسې نرسالاره تاریخ دی، نه یوازې زموږ په ټولنه کې، په ټوله دنیا کې. تاسې وینئ چې په غرب کې، په امریکا کې هم تر د شلمې پیړۍ پورې میرمنو د رایې ورکولو حق نه درلود. تر هغه څو کاله مخکې میرمنو د کار کولو حق نه درلود. نو دا د نرانو د ځان غوښتنې انتها ده چې دغسې خبرې کوي. حال دا چې هیڅ توپیر نشته، دوی باید پر ځان باندې باور له لاسه ور او په خپلو هڅو باندې، په خپل زیار باندې دوی ته ثابته کړي چې زه تر تا کمه نه یم، بلکې تر تا ښه هم یم. هر میرمن دغسې وړتیا لري چې داسې کار وکړي چې نران ورته ګوتې په غاښ شي.
د دیني عالم احسان الحق حنفي په وینا، میرمنو ته اسلام د کار کولو اجازه ورکړي او کولای شي په خپله خوښه کار وکړي، او هغه پیسې چې ترلاسه کوي په کور کې مصرف کړي.
په یو داسې ځای کې یو ښځینه کار کوي چې خپل عزت، خپل عفت او خپل حیا هم ساتلی شي، نو شرعاً هغوی کولی شي چې په داسې ځایونو کې کار وکړي، معاش واخلي، کله ورور سره مرسته کوي، کله پلار سره مرسته کوي، کله خاوند سره مرسته کوي. دا یو مشترک ژوند دی او مشترکاً باید دوی د خپل ژوند پر مخ باندې ویسي. او که مطلق ناروا وي نو بیا ولې په اطرافو کې په زنانو باندې هغه کارونه کېږي چې هغه د نارینهو پورې مربوط دي؟ حتی مونږ ته دا خبره روښانه ده، مونږ وینو چې زنانه په پټیو کې ټول ورځ کارونه کوي، پنډونه په سرونو باندې راوړي، شفتل را چلوي، واښه او ګیا بیا چلوي، نو خو دا هم ګټه ده. څوک څوک هلته په یو شکل باندې ناست ده او څوک په بل شکل باندې ورته ناست ده. هغه راته نه ښکاري، نور راته پیغور ښکاري، نور راته غیرت ښکاري. نو دا یو هغه پروپاګند دی چې بس دا بېننګي ده او دا بېغیرتي ده او دلته بیا مونږ د ښځو لاسته ناست یو.
درنو اوریدونکو، ښځه او نارینه د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي چې له یو بل سره باید نه ستړي کېدونکي همکاري او همدردي ولري. د انسانانو ترمنځ باید د جنس او نوعیت مسله موجوده نه وي، بلکې د یو بل لپاره د خوشحاله او سوکاله ژوند زمینه برابره کړي او د ژوند له رنګینیو خوند واخلي. د نیمې نړۍ خبرونه همدومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ باکس پته مو دادی، په کابل کې 411، هرات کې 40، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. ښه چارې.
azadiradio.com راپورنه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو .com کې واوري یا ولولئ.